د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته افغانستان خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد ته د غیر ضروري سفرونه نه کوي. په هند کې د افغانان په کوم وضعیت کې دي؟
افغانان هم له دې مشکلاتو سره مخامخ دي، ډېر د شاید مریضۍ ښکار هم وي او دي.
یو امریکایي چارواکي د ولسمشر بایدن پیغام کابل ته راوړی.
تاسو د امریکا د ولسمشر پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغانستان سره پراختیايي مرستو ته دوام ورکوي.
په سپین بولدک کې افغان او پاکستانی ځواکونو نښته کړې او په کونړ کې د قران د قرائت پر یو غونډه توغندای لګیدلای.
مرور ګنار سر نه د زایل مرمۍ راغلی دا په تالار باندې اصابت کړی ده.
د هر څو وروسته راځي قدر منوریدونکو په پیل کې خبرونه واوري چې صفی الله ستنګزي چمتو کړی.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي چې هندستان ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. نن سهار په کونړ کې د ولایت مقام باندې یو میزایل لګیدل چې ورسره 14 کسان ټپیان شوي او روسیې یو ایټالیایي ډیپلوماټ خپل هیواد ایستلی. خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي هندستان د کرونا وایروس له یوې نوې څپې سره مخ دی او دغه هیواد چارواکو په بیلابیلو ښارونو کې ګرځ بندیز او قرنطینونه اعلان کړي دي. هندستان کې د سور سه ورځې هر ورځ له درې نیمو لکو ډیر کسان په کرونا اخته کیږي. یوازې پرون 2800 کسان مړ شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې افغانستان ته له هند یا نورو هیوادونو راستنیدونکي کسان باید د کرونا منفی ټیسټ له ځان سره ولري. اخو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي د کرونا وایروس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ځینو محدودیتونو غور کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرون یوې غونډې ته ویلي له ایران او پاکستان سره په ګډه پوله پر تګ راتګ محدودیتونه، د هند پروازونو ځنډول، د شپې ګرځبندیز، پر غونډو باندې بندیز او د عاجل مرستو د کمیټو فعالول په دې پلانونو کې شامل دي. په افغانستان کې دا څو وروستۍ ورځې د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوي. اوس وخت په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې له 950 پورته تللي او د مړو شمیر 2592 ته رسیږي. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې سهار د میزایل په لګېدو سره 14 کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ وتوغوله چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قران د تلاوت د سیالۍ لپاره ورټول شوي وو.
دغه سیالۍ د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شلبان د 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې 14 تنه چې د 14 تنو له جملې څخه 3 تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې دا زخمیان دي. متباقي 14 تنه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ستري محکمه اعلان کړ چې د نفتي موادو او غازو د تصدۍ مخکینای لوی رئیس عبدالولید تمیم په 3 کال باندې محکوم شوی. د خبر نن د ستري محکمې لخوا په یو اعلامیه کې راغلی. په اعلامیه کې زیاته شوی د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ابتدايه محکمې پرون د عبدالولید تمیم محاکمه د معزف سرانوال او د هغه د حقوقي مساعد یا مدافع وکیل په حضور کې ترسره کړه. د بیان لمخي عبدالولید تمیم لواک د ناوړه استفادې په خاطر په 3 کال تنفیذي حبس محکوم او د دولت خزانه ته $15,000 په ستنولو مکلف وګرځول شو. عبدالولید تمیم بیا د ستري محکمې تر اعلان وروسته په خپل فیسبوک باندې په یو پوسټ کې لیکلی دی چې دا تورونه بې ځایه دي. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوی اجرایه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کړی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل ښاغلی شینواری د آزادې سیالۍ له لارې دا څوکۍ ترلاسه کړې. نن د کرکټ بورډ د مخکنی اجرایه رئیس رحمت الله قریشي له لوري معرفي شو. شینواری ویلي د پالیسیو په برخه کې به هڅې وکړي. روسیې یو ایتالیایی ډیپلوماټ خپل هیواد استلای د روسیې د بهرنی چارو وزارت نن ویلی په موسکو کې د ایتالیا سفیر ورغوخته او د دفاعي او سمندري ځواکونو د آتشې د وټلو امر ورسپارله. روسیې دا کار د ایتالیا لخوا په مارچ کې د دوو روسی ډیپلوماټانو د استلو په خبرګون کړه. د ایتالیا دغه ډیپلوماټ ته 40 ساعت وخت ورکړل شوې چې موسکو پریږدي. د ایتالیا د بهرنی چارو وزارت بیا د روسیې دغه کار غیر عادلانه او بې بنسټه بللای. اخوا رومانیا ویلی یو روسی ډیپلوماټ خپل هیواد باسي. د رومانیا د بهرنی چارو وزارت یو اعلامیه کې ویلي په بخارست کې د روسیې د سفارت د پوزي آتشې مرستیال الکسی گریچایف زکه باسي چې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف فعالیتونه لرلي. د روسیې او ګڼو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټیکي لانجې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې چک جمهوریت د 2014 کال په 14 کې روسیا ښکېله وبلله. چک د روسیې ډیپلوماټانو د ایستلو ګواښ وکړ چې د روسیې له توند خبرګون سره مخ شو. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې دی وی محکمه لخوا ودرول شول. د ناوالنی همکارانو تایید کړ چې د محکمه پریکړه دوی ته رسیدلې او د الکسی ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ اف بی کی ټول فعالیتونه ځنډول شوی. د اف بی کی مشر ایوان جادنوف د ناوالنی په غیابت کې د دې بنسټ مسولیت په غاړه لري. نن رسنوی ته په دې اړه معلومات ورکړل. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د موسکو د سرنوال دفتر غواړي د اف بی کی بنسټ او دوه نور سازمانونه چې د الکسی ناوالنی پورې تړلي دي د افراطیانو توګه راجستر کړی. الکسی ناوالنی په خپل په بند کې د یو څو ورځې مخکې د ناسمې روغتیایي وضعیت په خاطر د زندان روغتون ته انتقال شوی. د همدې کال په لومړیو کې له جرمني موسکو ته ستون شو. جرمني ته په کوما حالت کې وړل شوی و ځکه په نوویچوک زهري ګازو مسموم کړای شوی و. او د هالیوډ سینما معتبره فلمی جایزو اوسکار مراسم بیګا تر سره شول. انټونی هاپکنز د غوره فلمی لوبغاړي اوارد وګاټه. د غدری اتیا کلن فلمی لوبغاړي په پلار یا د فادر کې د لوبیدو په خاطر دا جایزه واخیسته. د فلم داستان په دې څرخی چې څنګه یو سړی د عمر په تیریدو د خپل لور له هر ډول مرستې ډډه کوي. په خزینه لوبغاړو کې به فرانسیس مکډورماند د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه. هغې په نومادلند فلم کې اصلي رول لوبولی. د دې فلم کیسه د هغې ښځې ژوند باندې څرخی چې د خاوند مړینې وروسته په امریکا کې بے کور او سرګردانه کیږي. د همدغه فلم ډایرکټر کلوی ژاو هم چې په خټه چینایې ده د غوره ډایرکټر اوارد وګاټه. د اوسکار معتبره فلمی اواردونو مراسم بیګا په لاس انجلس کې وشول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریز، د تودوخې لوړه درجه 24 چټه شپک. هرات اسمان زایز اوریز، د تودوخې لوړه درجه 29 چټه یولس. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 28 چټه و. کندهار اسمان زایز اوریز، د تودوخې لوړه درجه 28 چټه دولس. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 30 چټه سوارلس.
ل ازادي رادیو بخې مزګرنۍ خبری مجله وري ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په افغانستان کې د هرې اونۍ په تیریدو سره د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې هم زیاتوالی راځي. خو د وزارت مرستیال ویان عثمان طاهری نن ازادۍ راډیو ته ویل چې له دې سره سره د ګاونډیو هیوادونو پرتله د افغانستان وضعیت نسبتا ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې له هند څخه د کورونا په مثبتو پیښو کې د بې ساري زیاتوالي راپورونه رارسیږي. د رسمي شمیرنو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 209 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې سره د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر 80,000 ته نږدې شو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان کې د کورونا وایرس درېیمه څپه په چټکۍ خپریږي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې اونۍ په تیریدو په دې هیواد کې هم د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال وین عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کورونا درېیمه څپه افغانستان ته نه ده راغلې، خو عامې روغتیا وزارت وړاندې له وړاندې جدي تدابیر نیولي دي. ښاغلي طاهری د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان ته د افغانانو د سفر په اړه وویل.
په پرتلا په هوایي سفرونو کې کموالی راغلی دی. هغه کسان چې هوایي سفر کوي د پی سي آر کوویډ-19 منفي پایلې هم لري. خو له بده مرغه د هرې ورځې په تیریدو د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی لیدل کیږي، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو په پرتله زموږ وضعیت ښه دی. ستونزه اصلا د خلکو بې غوري ده. دوی باید روغتیایي پاملرنې عملي کړي.
خاغلی طاهری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کابل په ګډون به یو شمیر نور ولایتونه قرنټین شي، ویل تر دې دمه حالات دومره خراب نه دي چې د قرنټین پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په هندستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. په همدې حال کې په هندستان کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې هندستان ته د تداوی لپاره د افغان ناروغانو پر ورتګ اندېښنه وښوده او ویل چې لږ تر لږه هر ورځ دوه یا درې افغانان د کورونا وایرس له امله مړ کیږي.
ناروغان راځي دلته، ولې شرایط په اوس کې ډېر زیات خراب دي، وضعیت بد دی، او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې، په تیرو هفته لس ورځو کې ډېر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسېدلي دي. تقریبا هر ورځ دوه درې داسې واقعیت لرو.
خغلی مامونځی له ټولو افغان مسافرو او ناروغان غواړي چې هندستان ته لورتګ ډډه وکړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هندستان کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو افغانانو دقیق شمیرې نه لري. په ورته وخت کې د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرود دوشنبه په ورځ د ولایتونو د عامې روغتیا له رئیسانو سره په یوې ناسته کې افغانستان ته د هند پروازونو په بندېدو، د افغانستان او پاکستان په پولو کې د مسافرو په تګ راتګ، د شپې په ګرځبندیز، په راټولېدو بندیزونه او د استقرار د کمیټو په فعالولو بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له هند نه افغانستان ته د خلکو پر تګ راتک اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي د کابل ډیلی ترمنځ پروازونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره جریان لري. د دې وزارت ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل
ټول مسافر چې په هند کې دي کولای شي افغانستان ته راشي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د هوایی چلند ملکی ادارې د هوایی ترانسپورت لاري ټول مسافرو ته خبرداري ورکړي. هر مسافر چې له بهر په تیر له هند او ایران افغانستان ته راځي باید د کرونا منفی ټیسټ ولري او کننو د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیرو سلور ویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو 210 نوي پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټوله کې په کرونا د اخته شمیر 95215 ته ورسید. همدارنګه په تیرو سلور ویشتو ساعتونو کې 319 کسان مړ شوي چې د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په دې سره د ټولو مړو شویو شمیر په افغانستان کې نږدې 6000 کسانو ته ورسید.
په داسې حال کې چې په هند کې د کووید 19 ناروغۍ موارد په بي ساري ډول زیات شوي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد وګړو ته سپارښتنه کړې چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه بیان کې ویلي چې کورونا وایرس په چټکۍ سره په هند کې د سرایت په حال کې دی او هندي چارواکو په بیلابیلو ښارونو کې د محدودیتونو نوي مقررات وضع کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په هند کې ډېر افغانان له ستونزو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د افغانستان سفارت او یا په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان قونسلګریو ته ورتلی شي. په خبر پاڼه کې هغو افغانانو ته چې په هند یا په نورو هیوادونو کې ډېر دي او غواړي هیواد ته ستنه شي ویل شوي دي چې د کورونا د پی سي آر ټیسټ نتیجه د لزان سره ولري. په هند کې یو زیات شمیر افغانان یا د کډوالو یا هم د محصلینو په توګه اوسیږي. ځینې نور خلک هلته کاروبار کوي او یو شمیر د علاج لپاره د هیواد ته ځي. د دې خلکو د ستونزو او اندېښنو په اړه د بحث لپاره مې په هند کې له ډېره افغان کډوال دایا سنگ انجان سره د سکایپ په وسیله خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په هند کې ډېره افغانان اوس له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
ستونزې دا دی چې بازارونه ټول تړل شوي دي، لاکډاؤن ده، او چیرته چې څوک ده په هغه ځای کې پات شوی ده، که څوک محصل ده په خپل کالج کې یا سکول کې، او که څوک مریض په شفاخانه کې یا په هغه کوم منطقه کې چې ژوند کې هملته پات شوی ده، او هر څوک چې کورو کې اوسېږي مهاجرین دي دلته خپلو منطقو کې پاتې دي، څوک وتلی نه شي. د مریضۍ حالت ډېر بد ده، پیښې بیخي ورځ زیاتېږي، شمېرې ورځ په ورځ چې هره ثانیه هره دقیقه راپورونه خپرېږي د مریضې شمار زیات د مړو شمار زیات ده. آتی تر دې ځایه پورې چې تاسو په شاید ټلویزیون له لارې یا د سوشل میډیا له لارې لیدلي وي چې بیخي د هندوانو سکه چې مړی اور ته سپاري، نو د شمشان کې د هغه د مړو د اور ته سپارلو ځایونه نشتو کم شول. بلاخونه پارکونه یې ورته اختصاص ورکړل، هغو پارکو کې دا د مړو جسدونه اور ته سپارل کېږي. نو افغانان هم له دې مشکلاتو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې ډېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او ډېر دي شاید مریضۍ ښکار هم وي او دي. نو دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي او د دې نه هیڅوک هم پناه نه دي پاتې شوي.
بله، افغانستان ته تګ راتګ چې عموما د هوا له لارې کېږي، د دې وضعیت څنګه دی؟
تک راته خو کیږي خو دته وضعیت ډیر خراب ده. یعنی تقریبا کده آدیش مې رونی ست د افغانستان راغلي مریضان هم دلته د کورونا له وجې شاید د مرګ کندې ته لوېدلې وي. نو د ما په نظر خو دا بهتره ده چې دغه پروازونه هم وځنډول شي او په دې چې دغه کورونا بیخي ورځ په ورځ سرعت کې ډیر زیاته مخ په زیاتېدو ده.
انجان صاحب، تاسو مخکې د ځینو راپورونو یادونه وکړه، پر ټولنیزو شبکو ځینې ویډیوګانې خپرېږي چې د کورونا ناروغان په ډیر ناوړه وضعیت کې په لارو، سړکونو او واټونو باندې ښایي چې د علاج په حال کې دي او اکسیجنونه ورته لګېدلي دي. دا ویډیوګانې څومره حقیقي دي؟
تقریبا که سل فیصد نه وي حقیقي، 50% به حقیقت ولري، لاغنه څه زیات دي، ځکه چې شفاخانې ټولې ډکې شوې دي. په شفاخانو کې د مریضانو ته ځای نشته ده، بستر نشته ده. اسپیشل شفاخانې چې د کورونا لپاره جوړې شوې دي هغه هم ټولې ډکې شوې دي، او د اکسیجن کموالی سره هم هندوستان مخ ده. تصور کېږي چې د اکسیجن ډېر کمای ده، د اکسیجن د کموالي له امله هم ډېرو خلکو خپل اوږد ژوند له لاسه ورکړی ده. او همداراز ډېر اجتماعي ټولنو، دینی مذهبي ټولنو خپل مقدس ځایونه لکه جوماتونه، ګردوارې، مندرونه ادا وقف کړي دي، ترڅو مریضان هلته بستر شي او د تداوی هلته وشي. همداراز ډیرو ارګانونو چې غیر دولتي دي، یعنی اجتماعي سازمانونه دي، هغوی د اکسیجن مجاني خدمتونه وړاندې کړي دي. په ټول هندوستان کې تقریبا دا سلسله شلي کې ډیرو خلکو مجاني د اکسیجن خدمتونه وړاندې کړي دي، او تر هغه وخته پورې چې وسه رسیږي د خلکو خدمت کوي.
په هند کې ډیر افغان کډوال دایا سنگ انجان و چې لا ازادي رادیو سره خبرې کولې. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د اغزن تار د ځغلولو پر سر جګړه شوه. امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې یو ملکی سړی ټپي شوی، او همدارس د سپین بولدک چمن لاره د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بند شوه ده.
په کندهار کې د 215 متال کلی اردویان خواجه یحیا اولوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه نن تر غرمه مخکې هغه مهال رامنځته شوه کله چې پاکستانی ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غزولو هڅه کول او دوی مخنیوي وکړ. د اولوی په وینا جګړې یو ساعت دوام کړی چې پر مهال یو ملکی سړی زخمی شوی، او دغه راز د سپین بولدک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده.
د سحر 9 بجې چې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه وشوه. افغان ځواکونو د دغه تار د غزولو مخنیوي وکړ. جګړه اوس پای ته رسیدلې. د خدای په فضل افغان ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلې. یو ملکی سړی ټپي شوی دی.
ولوی زیاتوی چې د اوس لپاره جګړه درېدلې، خو افغان ځواکونه د تیارسي په حال کې دي. تر دې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستانی ملیشیا د تیرې وې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غزولو هڅه کوي، خو ځایي اوسیدونکو او افغان ځواکونه یې مخنیوي کوي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د نن ورځې د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. په تیرو درو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان په کلی کې د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه کوي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د حسن قرائت پر یو غونډه میزایل یو ګولۍ وشتل شوې چې 14 کسان پکې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دا برید طالبانو کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د قران کریم د حسن قرات سیالي په سرووینو ولړل شو. دوه ورځې کې دلی چې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د قران کریم د سلګونو حافظانو ترمنځ د حسن قرات سیالي روانه وه، چې د چارواکو په خبره نن د سهار 9 بجې او 40 دقیقې پرې وسلوالو طالبانو د میزایل ګولۍ را بشتلې او په کې 14 تنه ټپین کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
9 بجې مرور دینار د سرنا د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې ثابت کړی ده. دې په نتیجه کې 14 تنه، 3 تنه محافظین چې دلته تلاشی کوله کې دا زخمیان دي متباخي دیار لستانه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوی دي او دا طالبانو کړی دي.
دا اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطا الله صافی وای دوی ته ټول شپارستانه ټپین راول شوی چې د څلوري حالت نازک دي او نور خدي. مولوی فضل خالق هم د حسن قرات سیالي د سارل لپاره یاد پروګرام ته ورغلی او هغه هم څوزه ټپی شوی بای
دا تقریبا یو دوه درې قاریان چې دیونه امتحان واغستر شو بس هم دغه وخت کې دغه ګولې راغله زم پکې زخمی شو یو څه اندازه نور ورونه زخمیان او دا ډیر یو کفری عمل او چې وشه ډیر بد عمل او اچھا چې در سره کړل الله دې په سزا ورسوي او الله دې تبا کې ډیر بد عمل وک.
د غونډې په تالار کې اوس د حافظانو د قرات غوونه نشته. دلته په سرو وینو لړلې سپینې خولې چوکۍ او له حافظان نه پاتې شوی چپلې او نور شیان ګډوډ پراته دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه برید پاړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې د قران کریم د حسن قرات په سیالیو باندې په داسې حال کې د میزایلو توغندې را وشتل کیږي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او همداراز د استنبول غونډه هم د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال کابل ته د خپل سفر پر مهال د سولې د خبرو په ګرانډي کېدو او د خبرو میسته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. دا د بهرنیو سرتیرو د وټلو له اعلان وروسته د امریکا دریم جګپړی چارواکی دی چې کابل ته ځي. دن تامسن د افغان چارواکو سره د کتنې پر مهال هغوی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن پیغام هم سپارلی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي که د افغانستان شخړه له سیاسي لارې حل نشي په دې هیواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې د پیلېدو احتمال شته. جزئیات په دې راپور کې.
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال دین تامسون کابل ته په خپل سفر کې د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کړی دی. خغلی تامسون پرون د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب سره کتلی دي. دا د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته دریم لوړ پوړی امریکایي چارواکی له کابل ته راځي. د دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او په وروستیو کې د هغه هیواد د استخباراتي سازمان سی آی ای مشر افغانستان ته راغلی دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي له عبدالله عبدالله سره کتنه کې دین تامسون ویلي چې طالبان باید بیرته د خبرو میز ته راستانه شي. د دې شورا ویان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل دین تامسون ویلي د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډیر شر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
تمه وکړه چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي. همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکراتو میز ته وګرځي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم لیدلې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وای کغلی تامسون د لیدنه کې افغان لوري ته د جمهور رئیس بایدن پیغام رسول دی.
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وزیر داسې مهال د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشی د ترکیه له ټیارچی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي کدا شخړه له سیاسي لارې حل نشي په افغانستان کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شخړې ته د سیاسي حل لپاره د یوې منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللې او ویلې دي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې د ګډون او ترخوای یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره وهڅوي. خو د راپورونو پر بنسټ طالبانو بیا د استانبول غونډه کې د ګډون او ترخوای د سولې خبرو یو معنا لرونکي پړاو ته د داخلي دوه لپاره د خپلو پاتې وزره بندیانو ازادي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور نوملار څخه د خپلو مشرانو د نومونو وستل د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب رسنیو ته ویلي وو د سولې له یوې هوکړې وړاندې به د طالبانو پاتې بندیان له منده خوشي نشي. افغان حکومت له وړاندې هم د طالبانو د 15,000 زندانیانو ازادي لویه تیروتنه بللې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن له نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان نه د وتلو پر مهال خپل پوځي تجهیزات یونسي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې بهرني ځواکونه د یو میلیارد ډالرو په ارزښت خپل تجهیزات دوی ته سپاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي نړیوال ځواکونه به یو اندازه ځانګړي تجهیزات له ځان سره یوسي او نور به د افغانستان پوځ ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پر وړلو د ولسی جرګې د غړو انتقاد. دوی له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د تاوتریخوالي ډېرېدو ته اشاره کوي. وایي افغان ځواکونه دغو تجهیزاتو ته اړتیا لري او امریکا او ناټو حق نه لري چې خپل تجهیزات یوسي او یا یې ناکاره کړي. د جرګې غړي سایمی خوګیانی وویل
امریکای را خپل تجهیزات د من جوړي باوجود چې دغه قربانیانو مثلا افغانانو ورکړي دوه سوزي خپل تجهیزات یا مثلا ورکی پاکستان ته یې د من جوړي. باید پارلمان په دغه وخت کې راځي چې د حکومت سره سم چې دغه تجهیزات به تاسو موږ ورته وسپاري.
دا په داس حال کې ده چې په افغانستان کې د غصب ناتړ د ماموریت قماندان سکاټ میلر پرون په کابل کې رسنیو ته وویل ټول هغه اړه چې امریکایي ځواکونه ترې وزي زین تجهیزات به افغان ځواکونه ته ورکړي.
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپلو هیوادونو ته ولېږدو دا یو شرط دی. خو د امکان تر حده چې موږ مجبورونه وسو غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونه اړې ځینې تجهیزات هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي بهرني ځواکونه به د یو میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات افغان ځواکونه ته وسپاري. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان وایي
تجهیزاتی که نیاز است به ما و ما بتانیم از او استفاده بکنیم در عمل
کوم تجهیزات چې موږ ورته اړتیا لرو او په عملیاتونو کې ترې ګټه اخیستلی شو دفاع وزارت ته به ورکړ شي. د دوی ارزښت به یو میلیارد ډالر وي او کوم چې ورته اړتیا نشته او ګټه ترې نشو اخیستلی پرته له شکه چې له ځانونو سره به یوسي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر تر 11 مله افغانستان ووزي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې فرشتہ نگا د ازادي رادیو د ورستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره استډیو ته راځي. خو له هغه مخکې د دې خبری مجلې ورستۍ راپور. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي د سږني کال د ثور په اتمه نیټه به د 14 تعلیمي کال لپاره پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور ازموینې پایل او په 10 نیټه به پای ته ورسیږي. د دې ادارې چارواکي وایي په دې نیټو به په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینې واخلي.
د افغانستان د ازموینو ملي اداره پلان ډورځو کې د 14 لمریز کال لپاره پوانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته د 12 ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینې د اخیستو خبره کوي. د دغه ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش د دوشنبه په ورځ په کابل کې دی وی خبري ناشته پر مهال وویل چې دوه ورځې وروسته به په 15 ولایتونو کې دغه ازموینه پیل شي.
آغاز دور نخست
د 14 کال کانکور د لومړی دوري آزموینه به د ثور په اتمه نیټه پیل تر 10 نیټه به د 3 ورځې لپاره به د افغانستان په 25 ولایتونو کې تر سره شي. دا لومړی ځل دی چې د 25 ولایتونو آزموینه په یو دوره کې مدیریت کیږي.
خغلی خاموش وای په 25 ولایتونو کې چې روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه دي نږدې 9000 د طالبانو ورته نوم ثبتونه کړی ده. د نوموړي په خبره د اتو نور ولایتونو کانکور آزموینه به په دویم پړاو کې د روان لمریز کال د ثور په 26 نیټه پایل او 3 ورځې به دوام ولري. دغه اداره وایي د پلازمینی کابل د کانکور آزموینه نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د آزموینو ملي ادارې پرون یک شنبه په یادو 25 ولایتونو کې د کانکور آزموینه د دوه طالبانو تنو د بایومټریک پروسا پیل کړي چې د دوی په خبره سبا سه شنبه به پات ورسیږي. بلخو د دغه ادارې د تخنیکی او عملیاتي چارو مشر یما امان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت ته د جذب د ظرفیت په اړه وویل:
موږ به سش کال تقریبا د 200 شاوخوا د طالبان ولرو، سدا 200 د طالبان به په مجموع کې 1,300,000 ظرفیت لپاره رقابت کوي، چې په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کې 2,000 کې 30% ذکور ته اختصاص ورکړل شوی دی، 40% مختص اوناسو لپاره دی، او پاتې 15% سدي هغه عمومي دي، هم ذکور د طالبان کولای شي د ظرفیت رقابت وکړي او هم اوناسو طالبان، او متبقي 10,000 دوی انسټیټونو ته جذبېږي.
د ازموینو د ملي ادارې چارواکي وایي په دې نیټو به هم مهاله د مسلکي